د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ واخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او څه ټکی د خبر په پښتونخوا په جنوبي ضلع کې مروت کې نن په دریم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ او پولیسو شریک عملیات دوام لري. ډالر په مقابل د روپۍ بیا 215 شپېته تر رسیدلې. په خلاص مارکیټ کې تر 270 نوړېدلې. اقتصاد پوهان فکر کوي په عارضي توګه د ډالر په مقابل د روپۍ ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانۍ نوره هم سیوا کېدای شي. او 13 ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرایلیانو د وژلو وروسته د اسرایل پوځ ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي عسکر پر ځای کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن په دریم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز او پولیسو شریک عملیات کړی دي. د پاکستان پوز او پولیس په رسمي توګه د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي چې امریکا دی وته تایید کړی دا چې لکی مروت خار سره نږدې د کورم سین په غاړه احسانپور سیمه کې یې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع ځنګل په ګیره کې اخیستی دی. هغه ویلي دي چې د عملیاتو په مهال د جنگي جازونو څخه د مشکوکو وسلوالو په پټنځایو بمباري شوي او په درنو وسلو یې هم ویشتلې دي. هغه ویلي دي چې دوی د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځالې لري او له دې ځایه لکی مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړي. هغه زیاته کړه چې د عملیاتو په مهال وسلوالو سره نښتي شوي، خو د مر جوبلې په اړه باندې یې کوم معلومات نه دي شریک کړي. 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان دی عملیاتو کې د پاکستان د پوز د دوو افسرانو په ګډون د شپږو عسکرو د وجل کېدو دعوا کړې وه، خو دا دعوه تر دې مهاله نه ده تصدیق شوې. د لکی مروت پولیسو د مشر ضیاء الدین د دفتر چارواکو ډیوه ته ویلي دي چې د صدر او ډډیوالۍ تانو ترمنځ د کورم سین په غاړه نن په دریم ورځ عملیات دوام لري چې تر مخه یې په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوې دي. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوسته هوایی او ځمکنۍ مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسانپور سیمه خار سره نږدې د کورم سین په غاړه په جنوب کې موقعیت لري چې پکې څو واړه کلیشتون لري او زیاتره سیمه یې په ځنګلونو مشتمله ده. د پنجاب میاوالي او د خیبر پختونخوا کرک ضلعو سره په پوله دغه سیمه کې په دې وروستیو میاشتو کې په پولیسو باندې د ترخګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. په نومبر کې هم د کرم سیند په غاړه په وانډ شهاب خیل سیمه کې د ترخګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي وو. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره په انخته کې د پاکستان د پوز دو عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دو عسکر ټپیان شوي هم وو. ځایي خلک وایي چې د عملیاتو په مهال د درنو چاودنو غږونه اوریدل کیږي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو له وجې په ضلع کې کاروبار او نورو برخو کې عام ژوند متاثره شوی او خلک یې د سختې ویرې سره مخ دي. ډالر په مقابل د روپۍ بیا 215 شپېته تر رسیدلې. په خلاص مارکیټ کې تر 270 نوړېدلې. اقتصاد پوهان فکر کوي چې په عارضي توګه د ډالر په مقابل د روپۍ ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانۍ نوره هم سیوا کېدای شي. پاکستان کې د بانکونو ترمنځ روپیو کې د ډالر بیا قابو ساتل شوې وه، خو په خلاص مارکیټ کې د وړاندې څخه ډالر په ګرانه بیا خرڅېده. اوس دغه فرق ډېر رقم شوی د کومې چې IMF هم له پاکستان څخه غوښتنه کوله. دا په داسې وخت کې د تیرو دوو ورځو راهیسې ډالر په بیا کې لوی بدلون راغلی چې پاکستان باندې د خارجي قرضو بوج سیوا شوی. هیواد کې ګرانۍ د بل هر وخت زیاته شوې او درآمداتو لپاره کېښودل شوې پیسې تر 3.5 اربع ډالر پورې راکمې شوې دي، کوم چې د سیلنکارو په نظر د یو څو هفتو لپاره کافي دي. پاکستان د وخت د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF څخه د $1 اربع ډالر قسط ترلاسه کولو ته لیواله دی چې په سر یې د پاکستانی حکومت او د IMF ترمنځ خبرې روانې دي. IMF د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی د بیا کتنې یوه ډله به د راتلونکي نهې په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې پاکستان ته د قرضو بل قسط ورکولو په لار کې موجود خنډانو په لرې کولو به خبرې کوي. اقتصاد پوهانو په نظر پاکستانی مارکیټونو کې د ډالر او روپۍ ترمنځ په بیو کې استحکام ته ضرورت دی چې سرمایه کاری کوونکي خپلې پانګې زیاتې کړي او مارکیټ ته د ډالر راتلل شروع شي، ځکه چې دې وخت د غیر یقیني صورتحال په سبب سوداګر د لوی تاوان څخه ویره لري. تیر ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرایلیانو د وجلو وروستو د اسرایل پوز ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي اسکر پر ځای کړي. نن هم په دغه ښار کې یو تن په ډزو دوه اسرایلیان جوبل کړي دي. دا حمله په داسې وخت شوي چې د تیرې میاشتې په اخیره په غربي غاړه کې د یو چاپی په وخت نه فلسطینیان وجل شوي وو. په کومه کې چې د اسرایل په وینا وو تنه وسلوال د غزه سره په پوله د دواړو خواو لخوا په ډزو کې وجل شوي. د تشدد تازه پیښو سره یو وار بیا په سیمه کې د جګړې ویره سیوا شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې کابینه چې پکې سخت دریځ قم پرسته ګوند مشران شامل دي نن په دغه اړه باندې خبرو ته کینی. تیر ورځ د اسرائیل د عبادت ځای سینګاګ مخې ته د ډزو خونړۍ پیښه د کال 2008 نه راپدې خو تر ټولو لوی خونړۍ پیښه ده. د پولیسو تر مخه ډزې کوونکې خیری القام یو ویشت کلن فلسطینی دی چې د بیت المقدس په ختیځ برخه کې اوسېده. ختیځ برخه په کال 1918 عرب او اسرائیل جګړه کې اسرائیل د خپل ځان سره شامل کړي سیمه ده. نن هم ځایي پولیس وایي چې په ختیځ بیت المقدس کې 43 کلن ماشوم په خلکو ډزې کړي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. دغه سیمه کې د تیرو څو کالو راهیسې د اسرائیلیانو آباد کولو لپاره نوې آبادۍ سیوا کړې شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن په دریم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز او پولیسو ګډ عملیات دوام درلود. د پاکستان پوز او پولیسو په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه سندي ویلي. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوې ته تایید کړه چې لکی مروت ښار سره نږدې د کورم سیند په غاړه احسان پور سیمه کې د وسلوالو د شتون په اطلاع زنګل په ګیره کې اخیستل شوی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې ریپورت کې.
د پاکستان پوز او پولیس په رسمي توګه د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي سف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې لکه مروت ښار سره نږدې د کورم سیند په غاړه احسان پور سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع یو زنګل په ګیره کې اخیستی. هغول د عملیاتو پر مهال د جنگي چورلکو څخه د مشکوکو وسلوالو پټنځایونو ډزې کړې او په درنو وسلو یې هم په رخشه کړې دي. هغول د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځاړې لري او له دې ځای څخه لکې مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړه وي. هغه زیاته کړې د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښتې هم شوې خو د مرګ ژوبلو په اړه معلومات نه ترلاسه کړي. تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان د عملیاتو کې د پاکستان د پوز د دوو افسرانو په ګډون شپږو عسکرو د وژل کېدو دعوې کړې خو دا دعوه تر دې مهال نه تصدیق شوې. د لکې مروت پولیسو مشر ضیاءالدین دفتر څرواک وویل د صدر او ډډیوالي تاڼو ترمنځ کورم سیند په غاړه نن په دریمه ورځ عملیات دفهم لري چې تر مخه په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیا هم ځنډول شوې ده. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوځ هوایي او ځمکني مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقې په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسان پور سیمه شار سره نږدې د کورم سیند په غاړه جنوب کې موقعیت لري. سپکشي څو واړه کلی شتون لري او زیاتره سیمه په ځنګلونو مشتمله ده. په نومبر میاشت کې هم د کورم سیند په غاړه په وانډه شاپخیل سیمه کې د ترهګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره پنځه کې د پاکستان د پوز دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي. په وانډا پشان سیمه کې لبرید ایو ورځ وروسته پوز د کوبرا هلیکاپټر څخه د وانډا پشان په ځنګلونو کې د مشکوکو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي. فو ځای خلک وایي چې د عملیاتو پر مهال درنو چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. زیاتوي د عملیاتو په پایله کې په ضلع کې کاروبار او نورو برخو کې عام ژوند متاثر شوی دی او خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. د مروت کام د حکومت د کمیټې ایو مشر انجینیر احسان الله وویل دوی ته د تیرو درې ورځو راسي موبایل سرویس او لارې تړل شوي او غیر اعلانیه عملیات پیل کړی شوي دي.
درې ورځې چې اپریشن شروع ده په دې خپل ملټری اپریشن چې موږ د مشران د موږ کومې ګرند جرګې مشران د موږ کوم امن او امان تحریک او جنو کوم ملګری دي هغه دې په اعتماد کې نه دي اخیستی شوی. د علاقې پر امن په جرګو باندې راځي په ناسته باندې راځي په انډرسټینډینګ باندې راځي.
یو بل ځایتن ډاکټر اسد اویل دغلته د وړاندې نه پولیس نظام موجود دی. هغه ویل پولیس باید دلته خپل واک مضبوط کړي.
ټول علاقې شي ډېر خو په راست شپې د ماکو آوازونه راځي، هلیکاپټرو د خلکو سبزیانې او نور خوراکو سامان شارټیج هم راغلی ده. خلکو یو بل سره رابطې نه کېږي. مریضانو ته ډېرې غټې مسلې دي چې کوم مریضان دي، سکولونو ته ماشومان نه ځي.
لکې مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د پنجاب میوالي د خیبر پښتونخوا د کرک ډېره اسماعیل خان بنو او ټانګ تر څنګ قبایلي ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان سره لکې تړلې دي. بل لور د لکې مروت ضلع حکومتي چارواکو لویه غونډه روانه ده چې پکښې د عملیاتو جاج اخیستل کېږي. عدنان بیټنای، ډیفا، لکې مروت.
په پاکستان کې د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیا 268 روپیو ته رسیدلې او سوداګر اندېښمن دي چې د ډالر د بیې له زیاتوالي سره به ګراني نور هم زیاته شي. د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي امکان لري د ډالر بیا 270 روپیو ته زیاته شي. اتحادیه وایي په انټر بینک او پرانیستي مارکیټ کې د ډالر د اصلي قیمت وروستو په غیر قانوني مارکیټ کې د ډالر زیات قیمت کنټرول شوی او د سره به د پاکستان په ترسیل افزار کې هم زیاتوالی راشي. نور تفصیل له مردانه د ریاض حسین په دې رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ډالر د بیې د زیاتوالي وروسته سوداګر اندېښمن دي چې د سره به د توانایي قیمتونه زیات شي او د خوراکي توکو او نور ضرورت سامانونو قیمتونه به زیات شي. د توک د کاروباریانو د اتحادیه مشر عرب خانوایی کاروبارونه به نور هم اغیزمن شي.
څنګه چې ډالر برزي و سره د ډیزل او د پېټرول ریټ په برزي، اکه ډیزل او پېټرول ریټ چې په برلل شي نو ترانسپورت په مات کې کرایانې سی واشي، کرایانې چې سی واشي نو هغه مالونو په چې کوم کرای راځي خو هغه غمال پسې لګي. اوس چې کوم ډالر نور په برلړو نو دا کری به الډی د 2500 روپو نه 300 روپو ته شي.
د تیرو دوه ورځو راهسه په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 20 روپې زیاته شوه. د پیسو د بدلولو کاروباریان وایي نن په پرانستي مارکیټ کې د ډالر د اخستو بیا 230 روپې او 50 پیسې وا او امریکایي ډالر په 265 روپې او 10 پیسې خرڅېدو. د پاکستان د پیسو د بدلونکو د اتحادیه عمومي سکتر پر پرا چوایي امکان لري د ډالر بیا 270 روپے ته زیات شي.
270 تک ما سمجھتا ہوں کہ یہ شاید چلا جائے.
زما خیال دی 270 روپے ته ډالر زیات شي نو بیا په زید ودری دو امکان دی او په بهر هیوادونو کې مشتا خلک او برامت کون کې چې پیسې نه را لګي هغه براشي نو امکان لري چې د ډالر بیا راکوز شي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي دا وخت په ملکي امروزه گرانی 1.5% نه زیاته ده او مجموعي گرانی 3.5% صدا ریکارڈ کړی شوی. اقتصادي پوهان وایي د دې بنیادی علت د پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې کمی دی. په مارکیټ کې مزدوران وایي د دې زیات اثر د هغوی په امروزه ژوند شوی او نشي کولی د ژوند ضرورتونه پوره کړي. په مارکیټ کې کارکونکي تیمور خان صدا سی وایي
غریب مراغه ځان به لسدوی به دکاندار کې مزدوري کوله خو چون ګوس باغه غریب دی ته مجبور شو چیرې مخ کې به کاټنه غشتو اوس یو دانه تراغه اوس پکې ما د وادم کو قسم دې کوڅه کوم ساتل شم.
مرکزی حکومت او نړیواله مالیاتی دروایی د ایمه پلاوی د رواني میاشتې په 1.5 نیټه د پاکستان سفر کوي. اقتصادي پوهان وایي امکان لري مرکزی حکومت د توانای په بایو او ټیکسونو کې نور هم اضافه وکړي او د ایمه پلاوا کچري مالی مرستې وکړي شي نو د پاکستان اقتصاد به د دیوالیه کېدو د خطر څخه بچي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر سردار هغه بیان چې د پاکستان د حفاظت ترقی او سوکالی ذمہوار خدای دی سخت غبرګون را پارولې دی او د سیاسي اقتصادي چارو کارپوهان ویلي د ډار بیان خیي چې د کومخکارا او کوټلی اقتصادي اجنډا نه لري او باید چې استعفا ورکړي. نور تفصیل اسلام آباد نه داشې د سیمپل ریپورت کې.
د خزانه مرکزی وزیر ساغدار د جمعه پر ورځ اسلام آباد کې یو دستوري تخپل وینا کې د هیواد دننه د راغلي ګرانه پړه پتیر حکومت اچولې و او ویلو چې د پاکستان حفاظت ترقی او سوکالي د الله ذمہواری ده. د خزانه د وزیر دی بیان تخپل عکس العمل کې د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر اشفاق حسن خان دیو ته ویل ک هر کار الله کوي نو بیا دې څه کوي.
اس بات کی اکنالجمنٹ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، هغه وای داسې بیانونه د خزانه د وزیر سره نه خای او دا بیان د دې خبرې منل دي چې دې هیڅ نشي کولی او ناکام شوه دي. د پاکستان د خزانه وزیر ساغدار دې بیان په ټولنیز رسینو هم د صارفینو لخوا سخت برګون راپارول دي او د ټولنیز رسینو یو شمیر صارفینو د ساغدار په دې بیان د ټکونو په ترڅ کې د نوموړي څخه د مستفی کېدو غوښتنه کړې. خبريال خورم حسین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ساغدار د ډالر نرخ د 200 روپو څخه د لاندې د راوستلو عزم سره راغلی وو. خو د هیواد په تاریخ کې د روپۍ د قدر تر ټولو زیات کمی سبب ګرځېدلې دی. روانونه د ډالر په تړلي نرخ د بندیز پورته کېدو وروسته د ډالر په نرخ کې په چټکتیا سره د اضافه لړۍ پیل شوې ده او د جمعې په ورځ انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 222 روپو څخه اوړېدلې دی. د سیاسي او نړیوال چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اساق ډار بیان د افغان طالبانو منطق نیز دې بللې
مونږ دې بارن انده ضرورت پېښلې خو دې بل څه خو یو سکول جوړه نه کالج جوړه نه روډ جوړه نه بل څه کوي نه دا خو پیسې ضرورت دې ته خو بس او ځان نه دخلې او ځان نه مرګ دخلې په لاس کې نه هسپتال کې جوړیږي جوړې کې نه لري دې نو دې دا اپروچ کول غواړي.
پاکستان دا وخت د سخت سیاسي اړې غړي او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی او د هیواد د مرکزی بانک سره د زر مبادلې ذخیره د 9 کلونو تر ټولو لاندې کچې 3.6 ارب ډالر او راخته شوه او مرکزی حکومت هڅه کوي چې په سختو شرطونو د نړیوال مالیاتی ادارې IMF څخه پورونه ترلاسه کړي. داوامي ورکر پټه مرستيال سیکرټر او د سیاسي اقتصادياتو استاد عاصم سجاد اختر ډیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې واکدارانو تل خپل نه اهله د مذهب تر شا پټ کړی دی.
وایبل ان کې پاس کوئی ٹھوس معاشي ایجنډا نه ای نه
هغه وایي د ساغدار دا بیان خای چې د اوسنی واکدارانو سره د اقتصاد د کولو کوم واضحه او کوټلې ایجنډا نشتا. ښکارا دی چې د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار د څوکۍ تر لاسه کولو سره سم داوا کړی و چې هغه به د ډالر قیمت د 200 روپو څخه لاندې راولي. ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا دی ولا د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي دي چې په صوبه کې د انتخاباتو کولو نه مخکې امنیتي حالات او د هواد معاشي وضعیت په نظر کې ساتل پکار دي. نو وړي ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې د صنعت سره تړلي کاروباریان غواړي چې د انتخاباتو پر ځای د هواد معاشي صورتحال لپاره ګامونه واخیستل شي. خو څېړونکو وایي چې په مرکز کې د پی ډی ایم ائتلافي حکومت په لوي گورنر غلام علي پاکستان تحریک انصاف ګوند فشار لاندې راوستل غواړي ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویل صوبه کې انتخابات کول د گورنر په توګه زما ذمہ نه ده بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری ده. ورته اسانه ورکول د مرکزی حکومت کار دی. نوموړي ډیوته ویل په موجوده صورتحال کې به سکیورټي او استخباراتي ادارو لخوا د امنیت په اړه ریپورتونه هم اهمیت لري او صوبایي حکومت په د هغې پرانا کې ګامونه پورته کوي. گورنر زیاته کړه د صوبې کاروباري ټولنه غواړي چې د انتخاباتو په ځای دی د خراب معاشي حالاتو د پاره اړوندې ګام نو واغستل شي.
زمونږ څومره چې دا بزنس کمیونټي دا غوډو پیارټي چې کوم دا هغه غوړې الیکشن لري دا غوډو پیارټي د صنعت او تجارت چې دا پیه کوم او درېدل دا یا سلو شوی دا دا ته زول دا غوډو پیارټي دا
په صوبه کې د اسمبلی ماتې دو وروسته د این تر مخه لنډ مهاله حکومت جوړېدل لازمی وي او بیا د صوبې گورنر به د دریو میاشتو دننه د نوي ټول ټاکنو د پاره په لازمی توګه نیټه ورکوي. روانه میاشت په 15مه نیټه د ټاکنو کمیشن د الیکشن نیټې ورکولو د پاره وړاندیز ورکړیو او د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې د گورنرانو سره یې رابطه کړې وه. د ټاکنو کمیشن تجویز ورکړی چې په پنجاب صوبه کې دي د 9 او 14 اپریل ترمنځ او په پښتونخوا کې دي د 15 او 18 اپریل ترمنځ وټونه وکړل شي. گورنر غلام علي ویلي د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو په اړه استول شوی خط په د عین پرانا کې جواب ورکوي. خیبر پختونخوا کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال محمود جان بابر وای په دې صوبې کې د روانو حالاتو نه په ورستیو کې په خراب امنیتی وضعیت کې ټولټاکنې شوي. نوموړي ډیوه ته وویل د گورنر د خبرو داسې بریخي چې مخالفه ګوند تحریک انصاف د فشار لاندې راوستل غواړي. دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان روانه میاش په 11 منیټه د صوبایي سملی ماتولو د پاره گورنر تخواس کړي او بیا گورنر سبالا په 13 منیټه د سملی ماتولو سمری لاسلیک کړي وا. خبری اداري ډان د جیو نیوز د کول لیکلي چې گورنر غلام علي ویلي دي چې د پخوانی قبایلی زلو 300 مشران ورته د درې نه 300 میاشت پوري انتخابات ځندول ویلي او غوښتنې کړي دا چې د الیکشن وړاندې دي تازه سرشمیرنه وکړل شي. عثمان خان وایي سپ امریکا ڈیوا پیخور.
د خیبر پختونخوا د نگرانی کابینې غړي خوشدل خان ملک ویلی دی دوی به هڅه کوي چې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساتي او رانه انتخابات باوري او کوخخ وکوي چې د امنیت پر ټینګښت کې د پاوز بللو ته اړتیا پاتې نشي. د وی او ای ډیوی سره ځانګړې مرکه کې ښاغلی خوشدل خان په ډاګه کړي که څه هم په صوبه کې د تیرې لسیزې پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو وایي چې هڅه به کوي د ترهګرۍ د اوسنیو فعالیتونو مخه ونیسي. له نوموړي سره د ډیوی خبریال اورنګزیب خان یو مرکه کړې.
زموږ د ملک د آئین په توګه موږ نگران حکومتونه چې هغه صرف الیکشن شفاف الیکشن او الیکشن لپاره یو پرامن ماحول جوړولو لپاره قائمیږي. الیکشن کمیشن آف پاکستان هغه نگرانی کوي د الیکشن پروسیس کې کوم کیږي پولنګ سټیشن نه ووټر نه خو هغه د پاره چې کوم مشینری ورکول یا نگران حکومت ورکي.
دې وخت پاکستان کې د ټیرریزم یا ترهګری چې کوم ده زیاته شوې ده او خیبر پختونخوا هنه ټول نه زیات متاثره صوبه ده. د دې مخنیوي لپاره آیا تاسو بس لایحه عمل جوړوي تاسو بس تګلاره ورته ټاکئ؟
دا زموږ مین ذمہواری ده بنیادی ذمہواری ده. پاکستان څنګه فرنٹ لائن سٹیٹ دے دہشت گردی خلاف دا صوبہ خیبر پختونخوا دا یو فرنٹ لائن صوبہ دا او بیا دا علاقے چې کوم دی پخوا نن لس کال مخ کې خوډه زیات طرف گیری و دلتا اوس واقعات گزشتہ یو میاش دو کې راغلی دي. مختلف پولیس سٹیشن باندې حملے شوی دي او پکان وای په چیک پوسټونو باندې شوی دي. آغا زموږ په مد نظر دي زموږ مخ ته دي او هغه د پاره او داسې مونږه جوړ او محکم قسم اقدامات اوچت کړی دي او چتو به چې داسې امکانات پیدا نشي چې دهشتګردي دوباره هغه رنگ راشي چې کماوا مونږه پورا هغه باندې مقابله وکړو.
پاکستان چې کله انتخابات کې ټرن آؤٹ چې کم دي د ووټرز اډر کمی په داسې د یو ماحول کې تاسو غنې چې تاسو نگران حکومت به داسې کولی شي چې دا ووټران د کور نه بار او بس په انتخابي عمل کې ای برخه واخلي.
او دا ډېر ضروری ده چې خلک چې کوم دي هغه دا یره نه چې کومه پولینګ سټیشن ته لاړو نو څه واقع به داسې وشي. مخکې خو دا کېده چې امیدواران خپل کې بس د غو کو جنگ جګړه غو هغه نه هم خلک کې ریته ڈر و شو سے نور داسے بدمنی بوشوا یا بدمنی بوشوا خو بیا رو رو پکے دار عالل اس پورے ماں تجربہ دادا ڈیرا الیکشن اور روزو کے یا دا پولنگ ڈے باندھے چرتا دغ تقریبی کاروائی نہ رشرے کریگی آغا چی امیدواران پڑو کے یو بل سرا جنگ جو بلوشی یا دغوشی اور پولنگ رکوشی آغا یرا داسے خاص وی او پولینگ ٹرن آؤٹ کم کے دو دا وجہ ڈیرا نہ تھا دا پکوان لیگسی چې کله نم و طرح گری نم وا نو پولنگ بہ زموں گا کم ہو دا غی بنیادی وجہ دا چې زنانا خلق زموں سوسائٹی دانا ریجڈ دا او دانا سخت دا چې زنانا او تو دا موقع نہ ملائے دے چاہیے خپل ووٹ تے کاس کی اس لک دیر تعلیم راغل دے بیا حکومتوں نم سختی کرے دا الیکشن کمیشن ہم چې کله یو خاص پرسنٹیج نہ ووٹ تو کم زنا نو پول شیا کلدم شیا غ پورا الیکشن.
ملک صاحب یو اخری پوښتنه تاسو نه دادا چې همیشه پاکستان کې ډیر زیات پولنګ سټیشنز کم دي الیکشن کمیشن لخوا حساس وګرځول شي مختلف وجوهات او په وجه واهې کې به دوی انتخاباتو پر ورځو کې فوج هم راوغواړي. تاسو په دې سره نظر دی چې فوج داسې انتخابی عمل کې ملوث کول ګټور وي کا توانی وي.
نو داسې حالات چې کله داسې سنگین حالات وي نو او مجبوری وي نو فوج چې کوم ده زمونږ د آئین یو شک ده آرټیکل 245 د لاندې هر وخت تیار ده. مونږ کوشش پکار دا ده چې عام لائن آرڈر سچویشن انڈر کنٹرول وی حالات دی ٹک وی چې دا غي ضرورت مخ کې پیش نه شي چې هغه تاسو ګوتو چته نه کی یو د موږ ډیر ښه اداره دا چې هغه باندې سره د غرانی شي. خو کب مجبوری وی نو بیا خو الیکشن کمیشن دا ټول حساب فیصله غي کوي. خو رپورٹس هغه ته یقینا راضی او بیا هغه رپورٹس باندې یو جایزه اخلي فیصله کوي. نو هغه د پاره داغه اختیار د الیکشن کمیشن او د سوچ د زموږ صوبایي کابینه د نگران کابینه دغه ده او د نگران حکومت چې کوم د صوبو ده داغه اختیار ده. مونږ به فل سپورټ الیکشن کمیشن ته ورکو چې فری فیر او پرمن ماحول جوړ شي الیکشن لپاره او ښه الیکشن وشي چې څوک تنقید پچاول کی یا گتو چتن کی.
ډیره مننه خوشدل خان ملک صاحب تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وخت راکلو. تاسو ډیره زاته مننه.
تاسو هم ډیره مهرباني.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw.
د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه بیان په سختو ټکو غندلې دی چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د عمران خان قتل سازش کوي او د مقصد لپاره یې یو تراګر تنظیم ته پیسې هم ورکړي دي. پیپلز ګوند د عمران خان پر ضد قانوني ګام اخیستلو اعلان هم کړی. په دې اړه نور حال لورانزی خان څخه خبرې.
پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان دغه بیان په سختو ټکو غندلې دی چې پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د دوی د قتل سازش کوي. عمران خان پر ضد یې د قانوني کاروای فیصله یې کړې ده. وړاندې وزیر آباد کې په عمران خان شوی برید تور هم دوی د آی ایس آی یو افسر کورینو چارو وزیر او په وزیر اعظم لګولی وو او اوس یې دغه تور په پخوانی صدر آصف علي زرداری لګولی دی.
یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو سہولت کار اس پر طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں.
عمران خان وی آصف علي زرداری یو ترخګر تنظیم ته رقم ورکړی دی چې عمران خان قتل کړي او دې کې سہولتکاران د طاقتور ادارې خلک دي. پیپلز ګوند په سختو ټکو کې د عمران خان دغه بیان رد کړی دی او یو خبری کانفرنس کې د پیپلز ګوند فرت الله بابر وی
جو خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے یہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے.
فرد الله بابر وی عمران خان ټول عمر د وسلوال تنظیمونو سره همدردی ساتلې دي او اوس دوی په سیاسي مخالفینو دغه شنتورونه لکوي. هم د پیپلز ګوند یو بل مشر کمر زمان کایرا وی د دوی ګوند به عمران خان ته قانوني نوټس دیږي چې دا بیان دی واپس واخلي او د دوی ګوند به عمران خان پر ضد قانوني کاروي به هم کوي.
اور میں یہاں مطالبہ کر پیپلز پارٹی کا بندہ ہو کے مطالبہ کر رہا ہوں اس معاملے کو پوری انویسٹیگیٹ کیا جائے.
کمن زمان کاروی قانونی کاروی به کو خو عدالت نه هم غوښتنه کوي چې د دې بیان تحقیقات دی وشي. کمن زمان کایره دا هم ویناو چې د یو سیاسي مشر لخوا د غشن بیانونه په ټولنه کې تندروي خوروي. اپریل په میاشت به باورې پریکړه په نتیجه مرکز کې خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان د تورونو للی پیل کړی ده. وړاندې د حکومت ختمېدو تور دوی په پوز او وروستو په امریکا لګولی وو او پوز او امریکې لخوا د دې ترتیب پس عمران خان بیا ویلي وو چې امریکې سره ښه تعلقات غواړي. په عمران خان وړاندې د دې سیاسي مخالفینو دا تور به هم لګولو چې حکومت یې د پوز په مرسته جوړ کړی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجونه تر لسو پرې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه
په یو دو نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دو اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د تازه شپه خو منهر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د خبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې مروت کې نن په درېیم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ او پولیسو شریک عملیات دوام لري. ڈالر په مقابل د روپی بیا 215 تر رسیدلی. په خلاص مارکیټ کې تر 290 ناوړېدلی. اقتصاد پوهان فکر کوي په عرضي توګه د ډالر په مقابل د روپی ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نوره هم سیوا کېدای شي. او تیره ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرائیلیانو د وجلو وروستو د اسرائیل پوځ ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي عسکر پر ځای کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې نن په درېیم ورځ هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ او پولیسو شریک عملیات کړی دي. د پاکستان پوځ او پولیس په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وایي چې امریکا دی وته تایید کړی دا چې لکی مروت خار سره نږدې د کورم سین په غاړه احسانپور سیمه کې یې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع ځنګل په ګیره کې اخیستی دی. هغه ویلي دي چې د عملیاتو په مهال د جنګي جازونو څخه د مشکوکو وسلوالو په پټنځایو بمباري شوي او په درنو وسلو یې هم ویشتلي دي. هغه ویلي دي چې دوی د وسلوالو کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په دغه ځنګلونو کې پټې ځالې لري او له دې ځایه لکی مروت او نورو سیمو کې د بریدونو منصوبې جوړی. هغه زیاته کړه چې د عملیاتو په مهال وسلوالو سره نښتي شوي، خو د مر جوبلی په اړه باندې یې کوم معلومات نه دي شریک کړي. تیره ورځ د تحریک طالبان پاکستان دی عملیاتو کې د پاکستان د پوځ د دوو افسرانو په ګډون د شپږو عسکرو د وجل کېدو دعوا کړې وه، خو دا دعوه تر دې مهاله نه ده تصدیق شوې. د لکی مروت پولیسو د مشر ضیاء الدین د دفتر چارواکو ډیوه ته ویلي دي چې د صدر او ډډیوالۍ تانو ترمنځ د کورم سین په غاړه نن په درېیم ورځ عملیات دوام لري چې تر مخه یې په ضلع کې موبایل سرویس تړل شوی او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوې دي. د دوی په وینا په عملیاتو کې د پاکستان پوسته هوایی او ځمکنۍ مرسته ترلاسه ده. ټوله علاقه په ګیره کې اخیستل شوې او جګړه روانه ده. احسانپور سیمه خار سره نږدې د کورم سین په غاړه په جنوب کې موقعیت لري چې پکې څو واړه کلیشتون لري او زیاتره سیمه یې په ځنګلونو مشتمله ده. د پنجاب میاوالی او د خیبر پختونخوا کرک ضلعو سره په پوله دغه سیمه کې په دې وروستیو میاشتو کې په پولیسو باندې د ترخګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. په نومبر کې هم د کرم سیند په غاړه په وانډ شهاب خیل سیمه کې د ترخګرو په برید کې شپږ پولیس عسکر وژل شوي وو. په همدې میاشت کې له وسلوالو سره په انخته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي هم وو. ځایي خلک وایي چې د عملیاتو په مهال د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو له وجې په ضلع کې کاروبار او نورو برخو کې عام ژوند متاثره شوی او خلک یې د سختې ویرې سره مخ دي. ڈالر په مقابل د روپی بیا 215 تر رسیدلی. په خلاص مارکیټ کې تر 290 ناوړېدلی. اقتصاد پوهان فکر کوي چې په عرضي توګه د ډالر په مقابل د روپی ارزښت کنټرول ختمولو سره په هیواد کې ګرانی نوره هم سیوا کېدای شي. پاکستان کې د بانکونو ترمنځ روپیو کې د ډالر بیا قابو ساتل شوې وه، خو په خلاص مارکیټ کې د وړاندې څخه ډالر په ګرانه بیا خرڅېده. اوس دغه فرق ډیر رقم شوی د کومې چې IMF هم له پاکستان څخه غوښتنه کوله. دا په داسې وخت کې د تیرو دوو ورځو راهیسې ډالر په بیا کې لوی بدلون راغلی چې پاکستان باندې د خارجي قرضو بوج سیوا شوی. هیواد کې ګرانی د بل هر وخت زیاته شوې او درآمداتو لپاره کې ښودل شوې پیسې تر 3.5 ارب ډالر پورې راکمې شوې دي، کوم چې د سیلنکارو په نظر
د یو څو هفتو لپاره کافی دی. پاکستان دی وخت د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF څخه د یو ارب ډالر قسط ترلاسه کولو ته لیواله دی چې په سر یې د پاکستانی حکومت او د IMF ترمنځ خبرې روانې دي. IMF د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی د بیا کتنې یو ډله به د راتلونکي نهې په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې پاکستان ته د قرضو بل قسط ورکولو په لار کې موجود خنډانو په لرې کولو به خبرې کوي. اقتصاد پوهانو په نظر پاکستانی مارکیټونو کې د ډالر او روپۍ ترمنځ په بیو کې استحکام ته ضرورت دی چې سرمایه کاری کوونکي خپلې پانګې زیاتې کړي او مارکیټ ته د ډالر راتلل شروع شي، ځکه چې دې وخت د غیر یقیني صورتحال په سبب سوداګر د لوی تاوان څخه ویره لري. تیره ورځ د بیت المقدس سره نږدې یو فلسطینی تن لخوا په ډزو د وو اسرایلیانو د وجلو وروستو د اسرایل پوز ویلي دوی د فلسطین په مقبوضه غربي غاړه کې نور امنیتي اسکر پر ځای کړي. نن هم په دغه ښار کې یو تن په ډزو دوه اسرایلیان جوبل کړي دي. دا حمله په داسې وخت شوي چې د تیرې میاشتې په اخیره په غربي غاړه کې د یو چاپی په وخت نه فلسطینیان وجل شوي وو، په کومه کې چې د اسرایل په وینا وو تنه وسلوال د غزه سره په پوله د دواړو خواو لخوا په ډزو کې وجل شوي. د تشدد تازه پیښو سره یو وار بیا په سیمه کې د جګړې ویره سیوا شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نوې کابینه چې پکې سخت دریځ قم پرسته ګوند مشران شامل دي نن په دغه اړه باندې خبرو ته کینی. تیره ورځ د اسرائیل د عبادت ځای سینګاګ مخې ته د ډزو خونړۍ پیښه د کال 2008 نه راپدې خو تر ټولو لوی خونړۍ پیښه ده. د پولیسو تر مخه ډزې کوونکې خیری القام یو ویشت کلن فلسطینی دی چې د بیت المقدس په ختیځ برخه کې اوسېده. ختیځ برخه په کال 1918 عرب او اسرائیل جګړه کې اسرائیل د خپل ځان سره شامل کړي سیمه ده. نن هم ځای پولیس وایي چې په ختیځ بیت المقدس کې 43 کلن ماشوم په خلکو ډزې کړي او دوه تنه یې جوبل کړي دي. دغه سیمه کې د تیرو څو کالو راهیسې د اسرائیلیانو آباد کولو لپاره نوې آبادۍ سیوا کړې شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی ودا د بیت المقدس په غتیس کې د يهودانو په یو عبادت ځای یا سنګاګ باندې د جمی پورس لشبې خنړی بریټ سره د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتری خوالي د زیاتې دوه بیري زیاتې شوې دي. په سنګاګ باندې د غبریت یو ورځ ورسته له هغه وشو چې اسرایل په لویدیځ غاړه کې د دوه لسیزو راهیسي تر ټولو سخت خنړی بریډونه وکړل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن سیمې ته ورغلی. د امریکا غږ د سیاسي چارو خبریالي سنډي سین راپور دته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په مشرقي یروشلم کې د جمعې د شپې په سینګوګ یعنی د يهودانو عبادت خانه برید کې لږ تر لږه اووه اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیل پولیس ویلي دي چې حمله کوونکي په خلکو هغه وخت ډزې وکړې کله چې دوی د شبت د عبادت نه بیرته روان وو. وسلوال په ځای وژل شوي دي. د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ د ښکارا ترهګریز برید بللې او پکله کې د دې غندنه کړې ده. د برید د خبر سمدستي وروسته د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ نائب ویاند ودان پټیل خبري غونډې ته وینا کې پیښه په بشپړ توګه وحشتناک بللې او ویلې دي چې د اسرائیل د حفاظت لپاره د امریکای شمنې د اوسپنې په شان مضبوطې دي. پټیل زیاته کړه چې مصر، اسرائیل او غربي غاړې ته د یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځ د خارجه وزیر انټونی بلینکن د سفر کولو په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په غربي غاړه کې د جنن د کټوالو په کیمپ باندې د اسرائیل د چاپې په ورځ په یروشلم کې د زیارت او جمعې په ورځ فلسطینیانو احتجاج کړی. د فلسطین چارواکو ویلي دي چې د یو شپېته کلنې ښځې په شمول لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز د خپل یو پوزي په هلمټ کې د لګیتري کیمرې ویډیو خپره کړې او ویلې دي چې پوزیانو د اسلامیک جهاد ترهګري ډلې هغه غړي په نخ کړی څوک چې د اسرائیل خلاف په حملو او د دې په منسوبو جوړولو کې ککړ وو. د فلسطین د صدر محمود عباس ویاند نبیل ابو روتینا چاپل ویا بشر وژنه بللې او د درو ورځو د ویر اعلان یې کړی. نبیل ذات کړه چې د فلسطینیانو خلاف د مسلسل زور زیاتې او د امنیت په شمون د لاسلیک شوو لوسنامو د سرغړونو په رڼا کې غنی چې د قابض اسرائیلي حکومت سره د امن لپاره همکاري نوره نشي پاتې کېدلې. د مزنی ختیز د سفر په وخت په بلنکن د فلسطین اسرائیل او د مصر چارواکو سره د بشری حقوقو د تحفظ او جمهوری اقدارو په شمول په یو شمیر چارو خبرې کوي. خو په سیمه کې سیوا کېدونکو تاوتریخوالی د سفر پیکه کولی شي. د فلسطینی وسلوالو د ډزو په جواب کې اسرائیل د جمعې په ورځ د غزا په پټه باندې راکټي گزار کړي دي. لکه د میډل ایسټ د انسټیټیوټ براین کاتولس په شان ځینې څېړونکو د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د ائتلافي حکومت په کابینه کې د زاړه پالو وزیرانو په شاملېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي، خو وایي تاوتریخوالی حالات نور پیچلي کړي دي. کاتولس وایي تاوتریخوالی د وړاندې نه پیچلي حالات نور هم کړکېچن کړي دي. دې زیاتوي چې د اسرائیل په حکومت کې د تندروا کسانو شاملولو سره اندېښنې رامخته شوې وي چې دغه تندروا کسان د فلسطین د صورتحال او په پراخه کچه په سیمه کې حالات ګډوډولی شي. کاتولس وایي بلنکن به د خپل سفر په مهال د زنډ ښکار د ایران د جوهري لوستامې او په ایران کې د ښځو د حقونو د پاره په احتجاجونو هم خبرې کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200520003.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې په جنگي جرمونو کې د ټولو لاس لرونکو تورنو کسانو خلاف د انصاف او د هغوی د سزا کېدو غوښتنه کړې ده. خو بل لور ته د ملګرو ملتونو مرستیالې مشرې د افغانستان پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو هیله ښکاره کړې چې کېدای شي طالبان د ښځو په اړه خپلې سختې پرېکړې بدلې کړي. تفصیل یې بارکوال میخیل راوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیالی امینه محمد د افغانستان ته تر سفر وروسته پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې ته په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد د افغانستان د ښځو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو هیله ښکاره کړه چې حالت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سخت دریځو پرېکړو په اړه خپل نظر بدل کړي. امینه محمد په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو هڅې ګټورې وبللې چې وایي طالبان وهڅوي د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. میرمن امینه وویل ټاکل شوې ده چې د مارچ تر میاشتې پورې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړ شي. بل لور ته هیومن رائټس واچ وایي څنګه چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د ممکنه نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو دا ضروري ده چې د دا ډول جرمونو ټولو اغیزمنو خلکو ته انصاف ورکړل شي. د دې ادارې د شا څنګه مشر پیټریشا ګوسمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي د افغانستان د شخړې د یو اړخ جرمونو ته پام کول او د جګړې د اصل اغیزمنو خلکو له پامه غورځول به انصاف ته د رسیدو مخه ونیسي. میرمن ګوسمن ویلي د 11 ستمبر له پیښې وروسته 2013 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی کال وو. امریکا او افغان حکومت هوایي حمله ځکه زیات کړې او سخت پوځي اقدامات یې وکړل چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي. په دې کال کې تر 1500 زیات عام خلک ووژل شول. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پرون دا اعلامیه د 2013 کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا په کابل کې د جمهوریت روغتون مخې ته په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو په یاد خبره کړې ده. د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته په یو امبولانس موټر کې د هغه ځانمرګ برید په نتیجه کې تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان شوي وو چې ځمواري طالبانو منلې وه. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان په تیر جګړه کې په جنو پیښو کې مخکنی جمهوریت حکومت، امریکا او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم په غیر عدالتي وژنو کې زموږ غړنلې دي. میرمن پیټریشا ګوسمن په خپل بیان کې ویلي د هماغه 2013 کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت په هوایي برید کې تر ډیر شو زیات ماشومان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. حکومتي چارواکو پر دې پیښه بخښنه وغوښته خو له هیڅ اثر حساب ونه کړ. برید په شمالي ولایت کندوز کې سوی وو چې د زده کوونکو دینی طالب علمانو په ګډون په لسګونو کسانو په یوه مدرسه کې د دستاربندۍ په غونډه کې ګډون کړی وو. د بشري حقونو د څار ادارې تور پورې کړی چې د تیر حکومت پولیسو او ځانګړو ځواکونو د ماشومانو د جنسي ځورونو په ګډون د خلکو په دوامداره تښتولو او ځورولو کې هم لاس درلود. خو وایي په داسې کارونو تورن کسان نه عدالت مخامخ او نه سزا شول. په بیان کې راغلی د 2020 کال په اگست کې چې طالبان بیا واکمن شوي په افغانستان کې په غیر عدالتي وژنو او د خلکو په لادرکه کولو لاس پورې کړی او داسې تګلارې عملي کړې دي چې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. د ایچ آر ډبلیو د ایشیا څانګې مشره پیټریشا ګوسمن وایي طالبانو د دغو شدیدو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی. د داسې کارونو د ذمهواره کسانو په اړه پلټنه یا د هغوی خلاف قانوني ګام اخیستل خو لرې خبره ده. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورې ادارې پر طالبانو تور لګوي چې له واک ترلاسه کولو وروسته د تیر حکومت او افغان ځواکونو یو شمېر غړي نیولې، ځورولې او په لسګونو یې وژلې دي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او د دغه هیواد نیمایي وګړي د ټول کال په اوږدو کې له سختو لوږې سره مخ دي. د سازمان تر مخه په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کالو څخه ټیټ دي او میندې د خوارځواکۍ سره مخ دي. د اقتصادي او روغتیا د چارو پوهان په افغانستان کې د خوارځواکۍ زیاتېدو علتونه په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکي بیروزګاري، بې وزلي او د بهرنیو مرستو کمیدل بولي. دوی وایي د خلکو اید کمیدو ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې د ماینډو بچو لپاره اوس هاغومره وړیا درمل نشته کوم چې به په خوا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. نور تفصیل له خبرنه د دوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د امریکایي خبري ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې په افغانستان کې خوارځواکي تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او د هیواد نیمایي خلک په ټول کال کې له سختې لوږې سره مخ دي. په دې حقله په افغانستان کې مېشد اقتصادي چارو کارپوه امین ستانکزه وایس اپ امریکا ډی ونیوست وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په هیواد کې رامنځته شوی اقتصادي بحران او د بهرني امداد کمیدو له وجې ګڼ شمېر کورنۍ د لوږې او فقر په حالت کې ژوند کوي.
کاروبار درېدل د وظایف ختم شوی دي، خلکو خپل وظایف له لاسه ورکړي دي. نو کله چې دا هر څه ترسره شي نو بیا نه کیږي، نو ځاخصل او توان په دې معنا چې پیسې اصلا نه لري، دا ځاخصل د پاره سلرینا مخکې خو هر رقم یو څه اقتصادي څرخ روانو، یو څه کاروبارونه و په دولتي کچه باندې کارمندانو ته کافی اندازه معاشات ورکول کېدل.
د خبري ادارې تر مخه په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام یو ترجمان فیلیپ کروف ویلی چې په افغانستان کې خلک نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه لکمه پیدا کړي. هغه زیاته کړي په دې هیواد کې 4 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي او میندې د خوارځواکۍ سره مخ دي. په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال وایسا په امریکا ډی ونیوست وایي چې په هیواد کې رواني وچکالۍ له وجې هغه خلک چې په مالدارۍ تکیه کوي د فصلونو پیداوار یې ډیر اغیزمن شوی دی چې خراب سره یې د دوی په ژوند پریوته دي.
هغه کسان هغه کورنۍ چې هغه پر زراعت باندې متکی وي وایي هغه سي حاصل نه لري. نو یو لامل وچکالۍ هم کې دی شي چې هغه سي غذایی مواد نه تهیه کیږي د وچکالۍ لامل کوم کورنۍ چې پر زراعت باندې متکی دي. نو یو لامل د خوارځواکۍ د کوچنیانو د ناکافي غذا یو وچکالۍ هم کې دی شي.
د روغتیا د چارو کارپوه ډاکټر ساحل صافي وایسا په امریکا ډی ونیوست وایي چې لواندې با خوارځواکۍ مندو او ماشومانو ته کم ویلیا داروغان او خوراک ورکړی کېدو وس هغه تر ډیره حدا کم شوي چې لوجې د دغه ناروغي کچا سیوا شوي ده.
مخکې هودسته او د نوټریشن هودسته ده چې د نوټریشن کلستر نید یونیسف کوي کنه د خپل غذاګان لري چې هغه خپل او پینځه وښته دي مثلا پلانټینات دي کنه اریو سی په نوم غذاګان دي دا نظر په هغه ماشوم او مور ته ورکړي. نو یو علت دام ده چې د خپل مور ته غذا نه رسیږي، غریبي ده او لګه ده او غټ پسو دی د بین المللي مرسته اوس هم روان دي، یعنی اوس هم ولاړ نه دي خو په هغه اندازه نه دي څنګه چې مخکې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې روان کال به افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلی په داسې حال کې چې هواد د وچکالۍ په سیر شرایطو کې دریم پرله پسې کال او د اقتصادي زوال دویم کال ته ننوځي. په افغانستان کې 18 میلیونه خلک کال 2023 کې د سختې لوږې سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په بلوچستان کې د گوادر د غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن در خوشی کې دو لپاره احتجاجونه شوي دي. مولانا هدایت الرحمن د ترهګری ضد عدالت د ریمانډ لپاره کرایم برانچ پولیسو ته سپارل شوی دی. د گوادر حق راکړه غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن او نور په سرګونو خلک له تیرو دریو میاشتو راهیسې د غیر قانوني مایانو نیولو، د غیر ضروري چک پوسټونو د بندولو او له ایران سره په سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت لپاره پرلت کوي. حکومت دوی پر ضد خلکو در پراولو، د پولیسو د قتل، د ډزو او د ترهګرۍ په شمول تر 15 زیاتې مقدمې درج کړې دي. نور تفصیل له کوټې څخه د همیشه څور په ریپورت کې.
دا احتجاجي مظاهره د کوټې پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی د گوادر حق راکړه غورځنګ مشر مولانا هدایت الرحمن دره خوشکېدو غوښتنه کوله.
نظم مطالبه ده چې مولانا هدایت الرحمن بلوڅ چې د گوادر د مظلوم عوام د پر راوتلې دي او هغه حکمرانانو گرفتار کړي، په قید بند کړي دي او هغه نری ها کړي، پر هغه باندې د درواغو او جوټي مقدمات پر هغه جوړ کړي دي. موږ د هغه لپاره د دوی مشکې چې موږ راوځو هر هفته هر جمعه موږ د احتجاج کوو. موږ وایو چې موږ مطالبه دي پرسي مولانا هدایت الرحمن بلوڅ او نور چې گرفتار قائدین دي هغه د رها سي.
ورته دی چې مظاهره شدید و درې جندې نور هم دي، د کمنګای او مولانا هدایت الرحمن صاحب چې کوم نیول سوی دی دغه د ریایي د لپاره موږ مطالبه کوو. یو خواته بیروزګاری ده، بل خواته وړه ګرانه دي، بل خوا دالون نه پیدا کیږي، اور دلته دا غریب عوام چې دي خودکشیانو قریب دي، اور ته دلته بد نظمی جوړوي، بدامنی جوړوي، دا بدی شدید عوام سره نفرتونه پیدا کیږي، ډیر زیاته مشکلات پیدا کیږي.
دغه احتجاجي مظاهره په ژو پنجګور، مستون، پشین، لورلای او د سبي په نورو سیمو کې هم روان دي. د گوادر حقتو تیریک مولانا هدایت الرحمن له تیرو درو میاشتو څخه په گوادر کې پرلت پیل کړی دی. دوی د گوادر لپاره د چشلو اوبه، د غیر قانوني مایانو نیولو، ټرالر مافیا، د غیر ضروري امنیتي پوستو ختمول او د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت غوښتنه کوي. مولانا هدایت الرحمن چې اوس د حکومت له لوري نیول سوی دی پر د باندې تر 15 زیاتې مقدمې ثبت شوي دي. د پولیسو قتل، پر دوی باندې بریدونه، د حکومت په ضد د خلکو د پاسون ماده شامل دي. گوادر د ژورو اوبو بندر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز دی چې د چین کاشغر ښار د عرب له سمندر سره نښلوي. دا د چین د نړیوالې پروژې وان روډ وان بیلټ برخه ده. چین او پاکستان وی چې دوی پر دغه پروژه باندې تر 500 عرب ډالر زیات لګښت راغلی دی او هیله څرګندوي چې دا پروژه به د سیمې او د خلکو په ژوند کې به ډیر مثبت اقتصادي بدلون راولي. خو بلوچ ملت پالوي چې تر اوسه پوری په گوادر کې د خلکو د ژوند بنیادی اسانتیاوي هم نسته. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا تابع شوی د باچا خان، ولی خان او یوشتمې پیړۍ د سرحد لاندې کانفرنس ته وینا کوونکو ویلي باچا خان غدار نه وو او یو سوچه مسلمان وو او غوښتنه یې کړې ده چې باید د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د هیواد د نصاب برخه جوړ شي. اسلام آباد کې ترسره شوی دې کانفرنس کې د بشري حقوقو فعالانو، خبریالانو او د سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د کانفرنس ته وینا کوونکو نور څه ویلي؟ تفصیل یې له اسلام آباد نه د دوی خبریال وقار احمد په دې راپور کې راکوي.
باچا خان، ولی خان او د یوشتمې پیړۍ د سرخط لاندې د کانفرنس ته وینا کوونکو اویل چې پښتانه بلوچستان او سندیان نن د بیره هم تشدد او د تندروی بهیر سره مخ دی.
ریاست په پښتونخوا او په بلوچستان کې د تشدد یو ماشين دی. دغه د تشدد دغه ماشين د فنکشن د فعالیت د ختم کولو د پاره باچا خان د فلسفه د تشدد د فلسفه ډیر زیات اړتیا ده.
د کانفرنس کې د بیلابیلو ګوندونو او د هیواد د نورو برخو څخه راغلو سیاسي غړو او دانشورانو هم ویناوي کړې دي او ویلي دي چې باچا خان غدار نه بلکې د ټولنې د ناوړه رواجونو څخه باغی وو.
د اوسنۍ ترهګرې پر ضد چې د کمې حکمت عملې ضرورت وو هغه لار خپل نه کړې شو او لیدل کېږي چې په هیواد کې یو ځل بیا مذهبي تندروي او ترهګري سر راپورته کوي او کچرې موږ د باچا خان د امن فلسفه په وړاندې بوزو نو زه باوري یم چې د ترهګرې د دې ناسوره به خلاص شو.
کانفرنس ته د عوامي نېشنل پارټي مشرانو اوویل چې مذهبي تندروي او ترهګري نن یو کاروبار جوړ شوی چې هر یو ډله ترې خپلې ګټې ترلاسه کوي.
امن بغیر د دینه نشي راتلی چې تر څو پورې فکری ذهني تور خلک عدم تشدد ته ناسني او د چونکې په تشدد د سیو ډیر لوی کاروبار دی، د شتګردي ډیر لوی کاروبار دی، په دې کې چې کوم دی بین الاقوامي غټ غټ ملکونه شامل دي او په خوا به خلکو غټ غټ جنگونه کول نو اسلحه به خرڅوله. اوس دهشتګردي پیدا کوي او دغه وطنونو وسایل چې کوم دي خلک وړي.
کانفرنس تراغلي دانشورانو د باچا خان او ولی خان په مبارزه رڼا واچوله او وویل چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه نن د ټوله دنیا د پاره د امن لارا ګرځېدلې ده.
کوم د اقتدار خوندان چې دي اغه د باچا خان غوندې کردار کوشي کوي، ځکه چې هغه نه کوي نو د دوی بقا نشته پکې. او چې دا دلته کې اسانه خبره ده چې بس داسې یو ټارګټ ته سړی ته وي چې د خلکو د فکرونو سینونو هغه اخوا کې دوره لپاره هغه ټارګټ کې.
د خدایي خدمتګار تحریک سرلخکر خان عبدالغفار خان د 15 کلن او د عوامي نېشنل پارټي د مشر ولی خان د ولسم تلین د مراسمو منځلو دا لړې د رواني میاشتې په 20مه نیټه شروع شوی و چې د یو کم 1.5 جنوري پورې به جاری وي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په خیبر پختونخوا کې د اوبخور سرکاري ادارې د نهرونو صفایي پیل کړې ده چې مقصدي کاروانګرو ته بغیر د څه خند او ځنډ څخه اوبه ورسول شي. کاروانګرو دغه ګام ستایلی دی، وایي له دې سره به د اوبو نظام مؤثره شي او پیداوار به زیات شي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د اریګیشن یا د اوبخور محکمې د 10 جنوري نه د سرکاري نهرونو د صفایي عمل شروع کړی دی او وایي چې دغه عمل به د فروری د 10 پورې دوامدار وي. کاروندګر د محکمې دغه عمل ستایل دی او وایي چې د نهرونو صفایي سره به په اوبو کې رواني پیدا شي او ور سره به د دوی فصلونه ښه پیداوار ورکوي. ساجد خان کاروندګر وایي
تلاب نه پس دا نهرونه مې نظم ټول مکمل بند شي او دا خدای حکومت یو ډیر ښه اقدام چې دا نهرونه ټول صفا کړل. نو زمیدار ته دا فایده لري چې مخکې به څلورو نیو به پټي دا راتلې اوس به روپیه په روپیه راځي. نو چې اوبه ډېرې شي نو د فصل هغه آمدن هم دې سره ډېر شي. دا خو د حکومت یو ډېر بهترین کار دی چې دی او که دې سره زمیندار ته ډېره لویه فایده ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د 15 اگست سیلاب سره د پښتونخوا صوبې برادر ډېره اسماعیل خان، ټانګ، نوخار او چارسده کې نهري نظام یا واټر چینل سخت اغېزمن شوي وو او نهرونو کې لخې زیات شوې چې له عمله د اوبو نظام متاثر کړي وو. کاروندګر په خپل رورولې غږ کوي چې باید دوی د خپلو پټو په غاړو جوړ شوي لختو په صفایي لاس پوری کړي چې د اوبو روانګي کې ورته خندان پیدا نشي. اشتیاق احمد کاروندګر زیاتوي
لختي وته صفا کړي دي او د لمو ته را دره او ستاسو په ساتد باندې ټول زمیدار
مرګرو ته وایم چې خپل لختي او صفاکه پیسې له 100 روپیا اولګوې او مطلب دا چې د اوبو رسد به تاسو آسان شي او ما غپټی ته بوب زیات ملو شي چې بوب زیات ملو شي ضروري ده چې ان شاء الله فصل وخو غويږي
او په صوبه کې پټو ته د اوبو خور د تنظیم د محکمې یو چارواکي د نوم نه خو دل په شرط وویل چې د سیلاب رستو د اوبو خور پر نظام کې یو شمیر ستونزې را مهتکی او د دې د بیا رغونې لپاره حکومت د نړیوال بانک سره لاس لیک کړی دی او کداغه رقم دوی ته ورکړی شو نو نهري نظام به نور هم بهتر کړي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.